ستلري چې د افغانستان پالیسی ډیره ثابته او داسې برابره کړي چې تقاضا پکې لږ وي. د امریکایي څیړونکو په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید پیاوړی شراکت موجود وي، داسې چې پر دوه اړخیزه طبیعي شمنو ولاړ وي. دغه څیړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې باید د امریکا او ائتلافي ځواکونو اوږدمهاله شمنه وي، داسې نه وي لکه اوس چې نږدې هر کال پر دې خبرې کېږي چې امریکایي ځواکونه ووځي که پاتې شي. همداراز باید له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تقسیم اوقات ښکاره بیان نه کړو، او د دې پر ځای باید په صبر هغه شمنې پر ځای کړو چې نړیوالې ټولنې په 2011 میلادي کال کې د بن په غونډه کې وکړې او ویې ویل چې له 2015 تر 2040 کلونو پورې به د افغانستان د تحول او بدلون په کلونو بدل کړو. خبرونه لیکي د امریکا له نوي ولسمشر به دا پوښتنه کیږي چې افغانستان د امریکا امنیت ته څومره مهم دی. خبرونه لیکي نننی افغانستان یوازې له تروریزم سره د جګړې یا له اسلامي سختریزو سره د مبارزې مرکز نه دی. افغانستان په ښکاره خپل اهمیت لري، هم یې موقعیت مهم دی، هم یې اتحاد او هم له دې پلوه ارزښت لري چې له دې ځایه د سیمې پر افراطیانو بریدونه کیدای شي. نیشنل انټرست لیکي افغانستان ته باید له دې نظره ونه کتل شي چې د امریکا امنیت ته مهم دی که نه دی. افغانستان ته باید دا اندېښنه وشي چې کله له 1990 کاله تر 2001 کاله امریکا هیر کړ څه ونه شو. نیشنل انټرست بیا لیکي امریکا چې په کومو هیوادو کې پوځیان لري، د هغوی په منځ کې افغانستان په څو هیوادو کې یو دی چې د امریکایي پوځیانو هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو خطر درک کړی او غواړي چې له امریکا سره د دې خطر د مخنیوي لپاره شراکت ولري، او دا په داسې حال کې چې دغه افغان مشران حتی په خپلو کې هم هر وخت همکاره نه وي. نیشنل انټرست بیا پوښتنه کوي چې امریکا څرنګه خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کولی شي. د خبرونې په باور په یوه نظر امنیت له طالبانو سره د سولې له لارې راتلی شي، خو نیشنل انټرست لیکي چې د دې خبرو په باره کې باید دقت وشي، په دې ځانونه پوه کړو چې د جګړې علتونه څه دي، او که تاریخ ته وګورو په افغانستان کې جګړې تر ډېره قبایلي ریښې لري او جګړه تر نظریاتي اختلافي وي. شاید د وخت په تېرېدو یو شمېر ډلې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي، خو مهمه ډله د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ده چې د دوی مشران په کوټه او پېښور کې اوسي او همداراز په قبایلي سیمو او شاید د کراچۍ په څېر ښارونو کې وي. امریکایي څېړونکي بیا لیکي چې د اوږدمهالې سولې او پرمختګ لپاره امریکا او نور مهم لوبغاړي ناټو، هند، چین، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان د دولت د دوامدار پیاوړتیا په خاطر مرسته وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوردل کوس وخت شوی د زمون د ولزي خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو لپاره په امیر ساحل باندې کې.
په افغانستان کې د نامنې او د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافاتو پر حکومتداري او نظام څه اغیز کړی؟ پر جمهوریت دولس بې باور کېدو عوامل څه دي؟ همداراز پر رسنیو کې د افغانستان حالات و انځور څنګه وړاندې کول کیږي او د دې پر جمهوري نظام څه اثر وي؟ آیا ولس د نظام پر وړاندې د مخالفتونو غبرګون ښودلی شي؟ د جمهوریت مخالفانو پر وړاندې د فکری مبارزې اړتیا شته او آیا دا مبارزه موجوده ده او که نه؟ که ولس پر جمهوري نظام بې باوره وي نو آیا د متبادل په اړه فکر کړی؟ آیا تر جمهوري حکومتي نظام بهتر نظام شته او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې په نننۍ برخه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت خبرونه دا برخه د تیر اونۍ له هغه سره تړلې ده. تیر اونۍ موږ په خبرونه کې پر دې باس وکړ چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې دي او د ملي یووالي حکومت جوړېدو هم شاوخوا دوه کاله پوره کیږي. تاسو واوریدل چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ځینو داسو ولایتونو ته هم جګړه وغځېده چې په تیرو څو کلونو کې آرام ول. له دې سره سره د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافات هم پیدا او هوار شول او دا سلسله جاری پاتې شوه. موږ تیره اونۍ له پوهانو سره په خبرو کې د دې څېړلو هڅه وکړه چې نامنۍ او د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات پر حکومتدارۍ، حکومتي نظام او پر جمهوریت د ولس باور څنګه اغیزمنوي. تاسو واوریدل چې دا د هر عصري حکومت لومړۍ دنده ده چې امنیت ټینګ وساتي.
هغه خلکو ته د ژوند ښه زمینه مسایله کړی شي، د ژوند ارامه زمینه مسایله کړی شي. ظاهره ده چې د ژوند تر ټولو مهمه غوښتنه امنیت دی. هغه سوله ده، امنیت دی، او د امنیت امن فضا کې ژوند کول دي. د حکومت تر ټولو ستر مسؤلیت هم دا دی.
پوهانو البته دا هم ویل چې افغانستان له نااعلان شوې جګړې سره مخامخ دی.
افغانستان په یو نااعلان شوې جګړه کې چې عملاً په ولایت جنگ دی، د جنگ په زمانه کې دا د سیاسي مشرانو او د حکومت وظیفه ده چې په مشخصو اهدافو لپاره خپل اختلافات لیرې وساتي.
ځینې پوهان وایي په افغانستان کې له عملي جګړې سره سره هلته تبلیغاتي جګړه هم د دې لامل شوې چې خلک پر نظام بې باور شي.
کوم جنگ سے په میدان کې روان ده، په سودا جګړه روانه ده، تر هغه زیاته دغه شی سول جنگ یا دغه رقم ته ده، د خلکو د تبلیغاتي جنگ ډیر تیز ده. نو په دغه حساب باندې چې اوس خلک ګوري په خپلو امنیتي ارګانونو باندې، په حکومت باندې اعتبار وکړي او باور وکړي، ځکه همدغه حکومت ده که ښه ده، که مشکلات لري، که ستونزې لري، نو خو همدغه خلک دي.
خود شنونکو په اند افغانستان په څیر هیوادونه چې لسیزو راهیسې د بې ثباتۍ ښکار وي، پکې مسالې ژر نشي هوارېدی، نو ولس باید پوه شي.
هر څه په یو ورځ کې نشي کېدی، په یو کال کې نشي کېدی. ځینې شیان داسې دي چې هغه لسیزو پیړیو ته اړتیا لري چې خلک هغې ته ورسېږي. دا د افغانستان د خلکو پوهاوي پورې اړه خبره ده.
دې شنونکو تېره اونۍ موږ ته وویل چې که ولس له حکومته شکایت کوي، نو معنا همدا ده چې دې حکومت ته قایل دي او دا نظام مني، نو ځکه شکایت هم ورڅخه کوي.
جنگ کې طبعا د حکومت د دولت ټوله توجه، بودیجه، پیسې، انرژي ټول په جنگ مصرفېږي او ولس هم د جنگ له وجې نه ډېره زیاته قرباني ورکوي، کاروبار له لاسه ورکوي، اقتصاد له منځه ځي، تجارت له منځه ځي. نو د دغه ټولو په نتیجه کې خلک څنګه کېږي؟ خلک وږي کېږي، خلک بېکاره کېږي، بېروزګاره کېږي. نو خلک چې د حکومت نه شکایت کوي، نو دغه شکایت یو معنا دا هم ده چې یعنې د حکومت ته یو قائل دي، یو حیثیت قائل دي چې شکایت لري کېږي.
نن په خبرونه کې دا باس نور غځوو او دا معلوموو چې کولس د افغانستان پر اوسني جمهوري نظام باور نه لري، نو آیا متبادل وړاندې کولای شي او آیا له ډیموکراتیک نظام څخه ښه حکومتي نظام شته او کنه؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي دا رښتیا ده چې په افغانستان کې نامنی زیاتې شوې دي. خدای پر دودیزو او ټولنیزو دواړو رسنیو تور پورې کوي چې پکې د ده په وینا خلکو یو ډول تبلیغاتي جګړې ته دوام ورکړی دی. خلیل وایي ټولنیزې رسنۍ او نورې رسنۍ مهمې دي او ډېر کار کوي، خو د ده په خبره د حالاتو سم انځور نه وړاندې کول کېږي. دی د خپل دلیل تشریح لپاره د پخواني مشر ډاکټر نجیب الله د دور مثال ورکوي.
چې کوم جنگ په سنگرونو کې روان ده، تر هغه زیات د سنگرونو کې روان ده، په فیسبوک کې روان ده، په سوشل میډیا کې روان ده، په رادیو باندې کې روان ده، په ټلویزیون کې روان ده. مثلا تاسو یو مثال درکولای شم، د ډاکټر نجیب په حکومت کې تر دې ډېر بد حال و، هلته ښارونه عملا معاصره وو، ولایتونه لکه خوست کنه مل شوي وو، او بیا هم خلکو یو امید لرده، ځکه چې یو ملي ټي وي وو، هغسې یو ماښام کې وطني ترانې سندرې نشرېدلې، خلکو ته به روحیه ورکوله، مورال به ورکوو. نو هغه وخت کې خلکو تعلیم هم کوو، ولا په هماغه جنگ کې هماغه سخت شرایطو کې خلکو تعلیم هم کوو، کار هم کوو، زحمت یې نشته او وطن نه دفاع هم کوله. که یوې خوا نه د بیان ازادي ته یې ګټه رسولې د رسنیو، له بلې خوا نه دغسې مشکلات هم پیدا کړي، خلک یې ګنګس کړي دي، بېخي نه پوهېږي چې چېرته روان دي او چېرته ځي. نو دلته کې د رسنیو نقش ډېر مهم ده.
خلیل خپله خبره پر وړاندې بیایي او وایي په افغانستان کې رسنۍ د امنی او د ملي والی حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرونه ورکوي، باسونه کوي، خو ډېر داسې مثبت خبرونه چې د افغانستان د پرمختګ ښکارندوی کوي هغو ته زیات ځای نه ورکوي. د په وروستیو کې له چین د تاجکستان له لارې افغانستان ته د مال وړونکي اورګاډي ورتګ مثال ورکوي او وایي دا چې ډېر لوی خبر وو، افغاني رسنۍ ورته زیاته توجه ورنکړه.
مزار ته اورګاډي دا د افغانستان په ترانسپورت کې یو انقلاب ګڼل کیږي، د تجارت کې انقلاب ګڼل کیږي. او تا دا چې زمونږ پاکستان باندې بیخي هغه تکیه کمایي، مونږ اوس هغه افغانستان کې نه یو. خو دغه رقم یو مثبت خبر چې دا هغه رسنۍ نه راخلي، ځکه نه راخلي چې رسنۍ زمونږ د خلکو نه دي. رسنۍ خو ملي رسنۍ، هغه ملي رسنۍ په دې معنا چې هغه د افغانستان خپل یو تاجر هغه رسنۍ باندې سرمایه گذاری کړي، هغه باندې پانګه بنده کړي، او هغه باندې یو رسنۍ جوړ کړي، او هغه رسنۍ د چپسو پیسې ورکړي، اعلان ورکړي، هغه باید د افغانستان یو کمپنۍ ورکړي، یو شرکت ورته اعلان ورکړي، او په هغه اعلانونو باندې کمپنۍ وچلېږي. نو زمونږ رسنۍ ته اکثره پیسې له بهر نه راځي. دا لنډ ورته وایم، په افغانستان کې د بې اتفاقۍ لپاره ښې پیمانه پیسې شته، دا را روانې دي، او د خلکو د اتحاد لپاره د بودیجه ستنه پیسې شته.
نو آیا د دې ډول تبلیغاتي جګړې پر وړاندې د افغانستان جمهوریت پلویو ډلو فکری مبارزه کړې او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو پوه حسیب شینواری وایي فکری مبارزه هغه وخت کېدای شي چې حکومت عملا څه وخی. دا د پاند افغانستان ډیموکراتیک نظام نه وای دی، نو ځکه یې پوره ګټې خلکو ته نه دي رسیدلي او د خلکو تمې لا نه دي پوره شوي.
فکري مبارزه هغه وخت ډېره اغېزمنه تمامېدای شي چې کله په عملي ډګر کې مونږ د دې نظام او د دې سیستم نه مثبت ګټې میراث کوي چې خلکو په ژوند کې تغیر راوستلی شي. هغه وخت مونږ ادعا کولی شو چې دا د یو تر ټولو ښه نظام دی. نو فکري مبارزین خپل کار کوي، لګیا دي، هغوی دلایل وایي، خو ستونزه ما وخت کې ویل دا چې دا د سیستم څخه پورې یا د نظام څخه پورې هغه توقعات د خلکو نه دي پوره کړي. نو که فکري مبارزه هر څومره پیاوړي وي، تر څو چې په عملي ډګر کې د نظام او سیستم څخه خلکو مثبتې ګټې نه وي لیدلې، هیڅ وخت به په فکري مبارزه کې باور ونه کړي، نه به د خلکو چې فکري مبارزه کې دا خبره باور کړي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور له دې دلیل سره اختلاف کوي او وایي ولس باید پر ډیموکراسۍ او د افغانستان پر اوسني نظام بے باور نشي او نهیلې نشي. دی وایي حکومتداری ډیر وخت غواړي. د فکور په اند پر ډیموکراټیک حکومتي نظام او د دې د کار ارزونې لپاره ولس پوهاوی ته اړتیا لري. دی وایي خو د دې دا مطلب نه دی چې ګواکې د افغانستان په سیاسي مشرتابه کې ستونزې نشته. دی په دې ستونزو کې اداري فساد یا درغلي تر ټولو لویه هغه بولي.
کار او پروژې او د فساد د منځولو شو حکومتداری وخت غواړي. په صورت کې په فساد کې خپل دغه سیاسي چې ولس کاندید کړي دی رایې ورکوي هغه سهم لري. تدبیر چې دغه ملګری درای ورکړې و فاسد نه دی، مقابل طرف والا فاسد دی. نو دا یو تربیام یو روزنه په هغه نام واري چې په دیموکراسي د افغانستان خلک په عمل کې پوسی او تر اوسه دا غوښتي چې موږ لرو وکم د خلکو توقعات لوړ دي، حکومت تشریح کولای نشي او په خپل هم د دې د ناغېړي او ستونزو او اختلافاتو نتیجه انداسي چې د حکومت پر یو خوا رواني ولس پر بل خوا رواني.
نو کدا و منل شي چې د افغانستان ولس خای پر وسنی حکومتي نظام بے باور شوی وي، نو آیا لدې څخه د ښه نظام بدیل لري؟ آیا د متبادل پاړه فکر کړی دی او کڅنګه؟ حسیب شینواری وای ولس د متبادل پاړه هیڅ فکر نه دی کړی. د غنی چې کبلس بے باور شوی وي بیا هم وسنی نظام تر ټولو غوره بولی. د زیاتوی اصلا د بدیل خبرې دښمن کوي او دا چې په افغانستان کې د ډیموکراسي پر ضد فکری او جنگي کمپاین روان دی.
افغانستان کې کومنګ وی چې خلکو په بدیل فکر کړی دی، دا موږ شو له چې خو ټول خلکو په بدیل فکر کړی چې د نظام بدیل شي. خو دلته څنګه په افغانستان کې یو دا چې د دیموکراسۍ خلاف د کوي کمپاین روان دی، یو جدي یو فکری تحریک چې د دې نظام خلاف روان دی، هم فکری کار کوي او هم حربي یا جنګي دګر کې د حکومت سره مخامخ دی. دا هغوی ادعا دا ده چې دا یو ښه نظام نه دی او دا د خلکو د پاره د ژوند ښه مدینه نشي رسایدوله. نو خود دا خپل خلکو د پاره یو دغشت دی که خلک لږ د دې خلاف په دې نظام په بدیل فکر کوي نو دستي تیار هلته کمپاین روان دی. هغو ورته وایي چې مونږ چې درته وړاندې کوي دغه تر ټولو ښه نظام دی. نو دلته ستره ویره زموږ همدا ده چې د خلکو د خپل ځان د خپل اړتیاو په لیدو کې داسې یو نظام یو بدیل فکر نه دی کړی، بلکې دښمن لګیا دی خلکو ته دا تبلیغ کوي او خلکو ته دا پوهاوی ورکوي چې دا روان نظام چې دی دا د دې هېواد په ګټه نه دی، دا نشي کولی چې خلکو ته یو ښه ژوند برابر کړی شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي انسان تر اوسه له ډیموکراسۍ څخه بهتر حکومتي نظام نه دی جوړ کړی.
حتی مشهور خبره ده چې بشر تر اوسه یو نظام تجربه کړی چې ډیموکراسي د چندانې نظام نه دی، خو تر دې بهتره نه څه. دغه نظام چې په قانون یا اساسي کې پیشکلی شوی او دنیا مرسته ورسره وکړه، موږ یې باید عملا څوارلس کاله تجربه کوو، قطعا تر دې بل الټرنیټیو شته نه. خو که دا سم عملي شي، قانون تطبیق شي او موږ ځان ورسره عیار کړو.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي په افغانستان کې د اوسني حکومتي نظام بدیل نشته. دی وایي یوازینی بدیل یې ترهګري، وسلوالي او ناامني ده. خلیل وایي د افغانستان د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې د حکومت ړنګېدل انارکی یا انارشي پیدا کوي. دی په دې لړ کې د شام او یمن مثال ورکوي او وایي ولس باید په هر صورت د افغانستان د وسنی ډیموکراټیک حکومت ملاتړ وکړي.
د حکومت په مقابل کې چې کوم بدیل موجود د نو هغه ترستان دي، ډلې دي، په خپل سره ډلې دي، نور ډلې دي، نو هغه چور او چپاول چې په خوا کې د هغه تاریخ چې موږ مخکې پروت ده او دینه علاوه دا اوس تازه تاریخ چې د نړۍ موږ مخکې پروت ده، سوریه ده، یمن ده، دغه ملکونه دي چلته حکومتونه او نظامونه باندې خلکو باور ونه کړ او باور ختم شو او بل اخر هلته کورنۍ جګړې او افتخارونه ټول ړنګ شول، نو ډېر جنایتونه وسول. نو هغه وضعیت نه چې سړی وګوري او د افغانستان د کورنۍ جګړو سره وګورنو چې په هر حالت کې حکومت دولت چې دا هغه د خپل دولت لرل او د خپل حکومت قوی کول دا ټولو غټ ارمان به د هر افغان اوسېږي او دغه ته امید ولري.
شنون کې وایي د افغانستان د وسنی حکومتي نظام لاتړ دا معنا نه لري چې ګواکې ولستې پر حکومت انتقاد نه کوي یا د له حکومت حساب نه غواړي او یا د هم خپل غوښتنې نه کوي. د دوی په اند برعکس په ډیموکراټیک نظام کې حکومتونه باید ولست ته ځواب ورکړي ځکه چې حکومتونه د ولست په رایو یا ووټونو جوړیږي. پوهانو په جمهوریت خپرونه کې موږ ته وویل چې په افغانستان کې ناامنۍ موجودې دي، د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات هم شته، خو د دوی په اند همدا حکومت د ناامنیو پر وړاندې جنګیږي او بل دا چې په حکومتونو او جمهوري حکومتونو کې اختلافات موجود وي. په خپرونه کې ټول پوهان پر دې یو خوله دي چې نه له جمهوري حکومتي نظام څخه ښه نظام شته او نه هم د افغانستان د وسنی نظام بدیل موجود دی. دوی وایي که یوازینی بدیل دی نو بیا د ډلو او وسلوالو واکمني او جګړې دي چې افغانستان له لسیزو راهیسې